خپل حاضری به لګوي نو هغوی نه به مونږ دا پوره د خوراک دا پیکج ورکوو او ورسره ورسره مونږ ډېر لکه نور پروګرامونه هم نورو ادارو ډېر زیات شروع کړل که نه نو هغوی دپاره ورسره ورسره مونږ د هغوی دپاره د لوبو د نور څیزونو پروګرامونه به کول نو دا ماشومان چې لکه خامخا دی ډېر زیات یېرېدلي وو ډېر هغه وو او بل د کور هم
او بیا دوی دویم اوریدون کی ټلیفون کړی وی ساخان اور غوی وچ ساسو خاص لاسته راوړنې سیدی
اچیومنت دا و چې دې زما مون سره چې کوم دا ساخان چې کوم خزی دی چې کومې کوم دی بچا خزی چې کوم دی بډایګان دی خواندان مړو دی دا چې چلو چې نادرا سره سره ریکارډ نو او بل دا چې دا غي دی نادرا رجسٹریشن باید خاون په نوم یا ما مون سره زیات تر کې شنو دا سره نن چې خزی دلته وی خواندان بهر نو هغه رجسٹریشن باید خاون په نوم دی ته به هیڅ ټلیفون امداد نه ملاوي
صحیح
دا یو وټ کیس لوډ مونږ راغلو بیا دې وی چې ار دې سره به څه کوو نو بیا ما دا څه چلو کوو چې د دې لپاره یو بل ایس او پی وته وی سټنډرډ اپریشن پروسیجر هغه ما د درې قسمه خلک مې پکې واچول یو کونډې او یو هغه ښځې چې د چا خاوندان بهر او یو معذوره ښځې که نه نو هغوی وی چې یاره معذورو سره خو مخکې نه ملاوېږي دا فکر دی چې دا دوه قسم خلک دي یو کونډې او یو چې کم خاوندان بهر دي نو د دې لپاره دا باقاعده مونږ ایډیشنل چیف سیکرټري فاټا مانی دا شی اپروف کړو ګورنر پرې آماده شو اوس هغه ښځې چې کوم د دې امداد نه محروم وې نو هغه ښځې چې کوم دی نو اوس هغه امداد اخلي مونږ نه بل د وزیرستان چې کوم خلک بې کوره شوي وختکې داسې کلو چې د چا ښځو لکه ماشومان کېدل نو هغوی داسې حالات کې راووتل چې چا ماشومان په لارې کمرې شو چا چلو شو چې روانې نو دې وخت کې مونږ پوره لارې باندې مانیټر کوو او باقاعده امبولانسونه او ورسره ورسره د زنانه او د ماشومانو لپاره یو موبایل امبولانس چې کومې ښځې حامله وي هغوی نو کم از کم دا نه وي چې ماشوم په لارې مړ شي.
شمع ساسه خبرو ډېر خوند وکړو. ډېره مننه چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخیسته.
ډېره مهرباني مليها.
مونږ سره نن د پېښور نه شمع اسد میلمنه وه او امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان. جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوري اقدارو موضوع څېړلې. تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروستو په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالی شوې. تاسو به دا هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوري وې او که نه. خپرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوري اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او که نه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه وو او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خپرونو کې تاسې له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار کار کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسې په تیرو خپرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی، او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسې واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سواد د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوری ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي، پخوا په یونان کې به د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوال یې خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
د دې جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغې د خیر په سر باندې مشر انتخاب شوی دی، هغه بیا په شریکه باندې ناست دي. هغې بیا ځان له جرګه کوي. که زه به د یوسفزیو د سوات خبره وکړم، دلته کې به ګرځي د ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده د یو علاقې خلک به بلې ته تلل او هغې هغه به دې راتلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل او کې به ناستل کېو به خپله جرګه جوړه کړله او په هغې جرګه کې به کېناستل. حالا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاکو نو دی ځان له به یې په هغې کې مشر وټاکو او هغې ته به یې خان وي بیا زموږ مشر شو. اوس ډېر ښه مثالونه دي چې دي چې بیا ویش مات شوی دی او بیا جرګه ناست سره نو هغه سړی چې دي مخکې ټاکلی و هغه کارکردګي ښه نه وه
او بل. خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
نولس سوه پنځلسم او بیا په بنزل باندې نولس سوه اوولسم کښې، خو د دې نه مخکې په اتلس سوه او یو کم پنځوسم کښې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان یې مشر نیولی و هغه سید اکبر شاه. بیا په اتلس سوه اوه پنځوسم کښې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه ورانه شوه او پرته بیا په دې ملک کښې غوغا جوړه شوه. بیا په کښې جنګونه وشو داندېلې
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سطه باندې مشران د کلي جرګه د اتیو یا د تپې جرګه او بیا په غټه سطه باندې د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کښې اوس یو مشر په کار دی. مشر نه وي نو د بهر نه بیا به موږ باندې کېږي یو کس په کار چې هغه په کمان کښې منګه وي. بیا جرګه کېناستله او هغې اوړمبی چې دی د ستانې باچا سید عبدالجبار شاه هغه یې ځان نه باچا کړو. کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چې هرته لکه زموږ مشري نه شي کولی جرګې هغه مات کړو یو قسم عدمي اعتماد یې کړو. هغه لاړ بیا جرګه کېناسته او د سیدو بابا ناصر چې دی میاګل عبدالودود
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپله یې ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه باچا شو د سوات بیا د دې سوات سجدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کېناستل او ځان نه یې قانون جوړ کړ. هرې علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون چې و نو په هغې باندې ریاست بیا عمل درآمد کوو پیسې نیټکولي تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوری وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل وو.
اوس دا ټوله رویه چې کوم دانو دا خو سړي ډیموکراټیک دا خو جمهوري دا دوسه چې ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د چپ غټه سطحه باندې کې نو تاسو بیا سم نیول شوي د سوات ریاست په جرګه راښوي دا د امپوز نه وو بار نه څوک راغلی نه وو قصدی نه وو کړی خلک کېناستل جرګه وکړل او په جرګه یې ځان مشر ونیو.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطانی روم په خپله څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیایي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او که نه. د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې نه چې ټول قام او قبیله یا کلي او بڑا خلک راغون شي یو مسله هغه ډسکس شي هغه یو ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه نه چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي هغې خلاف ورزي ډېره ګرانه نه کېږي یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول قوم یو اسمي غوندې را لکه څنګه چې دا جمهوري طریقه د موجوده شکل کې.
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دی کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د یو استعماري حکومت دپاره کار کوي هغه نمایندګان دي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو راسه نه علاوه د پښتنو د ژوند کنجستکشن وي نو دوی کوم مشران وي خانان وي وغیره وغیره یعنې باقاعده خاندانی طور سره دا شي روان وي د هغې هم پیدا وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوسته خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو که نه هغه مشر شو نو هغه حکومي سړی وو لکه که هغه خان وو نو د پګړۍ خان وو د لونګۍ خان وو نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې نو جرګه خو یې وه. جرګه خو په هر حالت کې چې دا هغه خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې له لارې د افغانستان مشر شو نو هغې هم ښې نتیجې ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه د هغې بادشاه خو نو هغه ظلم مسله وه بس هغه هم د علاقې خلکو هغه منتخب کو چې بس ته بادشاه شوې نو هغې هغې فیصله خو ټیک وه احمد شاه که پیدا شو احمد شاه څه کارونه ونه کړل که نه نتیجه خو د هغې هم ښه وه.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولای شي یعنی دا په خپل یو جمهوری رویه ده.
دیموکراسي چې موږ کوایو نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو وس لکه د وزیرستان د کچ په ګوره په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کې دی او هر چا تر خبرو د کولو چې حق حسین دی جمهوریت کې خدای راي شهره د خبرې د کولو حق بل مسله چې کنه هغه مخې تر وړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورګون وړو کې سطحه یا به په غټه سطحه باندې خو دا خو شته دی.
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري نو بیا له تېرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي. ډاکټر پرویز مهجور خیشکی زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
د وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې خو دا زمونږ ځي ورو ورو دا خلک چې خانیو ته ځي او منډې وایي نو هلته بیا رکوفه خبره نه وي هلته کې خبره د عدالت وي هلته کې جرګې هم نه وي
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوری اقدار لري. تاسو واوریدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول، د ریاست بنیاد کېښودل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت